هغه کې مثلا ډیر خلک پور راپورته شوی دی په خو درېدل دي چې هغه مثلا بعضی اوس پیمانکاران دي ډیرو ان شاء الله اوس وضعیت ښه دی هغه افغانانو چې هغه مخکې راغلي دي په وخت زمان سره په دوه کاله درې کاله باندې یو هنر لاس ته راوړی ده زحمت یې کړی ده تلاش یې کړی ده شپه ورځ په ځان یو کړی ده ډېر تکلیفونه یې تیر کړی دي په درې څلور کاله باندې یو هنر لاس ته راوړی ده.
مننه فاطمه محمد خان. احمدی صاحب څنګه په بغلان کې تاسو د ځوانان پیژنئ چې هغه مثلا مخکې تر دې چې بل څه کوو کې یو هنر او یو فن زده کې او بعد لږ بیا فکر وکړي که خارج تم تلم نو له دې هنر سره به ځم.
او شوبر ته زبر دشه لزی او خاطر ته زمونی او غونډه ده او زویل لري ده شرط نه ده بشرو غره چې تقریبا سلوري نونی دی زویل ده مې دا دوه کلمه کې یو مسری خانه کې یعنی رنگمالی کوله موټر رنگمالی کوله دې څه پر کې چې موټر رنگ ورکې تقریبا ځړ موټر راځي او ساجکې جوړي ده رنگ ورکې مستعمله نو په ټول کې ده وس دوی رس پرندکښه کوله شوبر سره سماده دبر بخشي دا کړو دبر ما زیار وسما بده ویل کې کله کوم تا باندې یو غصه یې تقریبا یو هغه ته کې تا په ته کوشش کوه غوښمه لري چې ته ځواني مینه ته ځه دا چې په تاسو سبا ته دکان لري تا په شاګردانی نو دا څه ما سره تیر ورځ کې ولا چې والا دا خلک ما سره کله کله وسو یې دره کې یا تقریبا کوټه نه سړي نو ما کار کې دې صدا په راځه نو ما وټی چې ما وتا دا خبره کوم دا سبا په خیر دکان لري ته چې دې په خبرې یو چې یو څه دې یا خبر ما شته ورکې تقریبا تاسو لري خردا نو په ټول کې چې موږ تاسو ګور شپه ته د کس په خوده شوی چې ځان ګوندی سرګې چې بنا نه نه بنا نو ته یو بل سره مخکې مې سره ویلی او خپل کار سم دي کولای تاثیر باندې راځي که څه په پخښه ده شبر صاحب نو مخکې اتمر صاحب ویلی افغانستان کې کار شته شبر ته موږ ته پیلو ښه مخکې وې سره مخکې موږ د تر مزوري کوله افغانانو دې ته خیر دی په شي نو ورکول شي تا یعنی دور په تلو راتلې دور په تلو راتلې اخر کې خسته کړی یا به بخښش کولې یا به جنجال سره کاو نو افغانستان کې خو زیاتره کارونه چې موږ ګورو د څه خاص کارونه نشته نو غیرت دې موږ دوستان سره وخت مې سي زرات زر نظر په کار کې یا غبداري کې یا مغداري کې نو په ټوله کې شګور بیا کورونه ته راځي نو یو څو پیسې په خپل وخت زیاتره خلک ورکی هلته نو ورکی باج خلک تر خوري باغوانان یا تقریبا دا باج خلک سبا نو بیا ما د شرګي ته نو وسو ګرمه ته ځوانان ته د مرش کې شهیدان سوي دي یا وره پړي ورسره ډیر
مانن احمدي صاحب خو پرونه کې برخه واخته بل اوریدون کې امره سره د مهرباني وک تشنه اسمن لاندې پروګرام دی
محترم احمد چبر سلام نه تاسو ته مو د ازادي رادیو ټول محترم اوردون ته خدای دې وکړي چې روغ جوړ وي
شرخ له اتل سه روغ جوړ
خدای دې ایمان قبول کړي شبر صاحب خوشاله سم چې پاتې ډیر مده مې بیا تاسو غواړم یو تاسو ملمنو ته ځانګړي سلام ما شبر صاحب محترم احمد چبر صاحب دغه کوم پیښه چې په ایران کې را مې تسوي ده بدبختانه مې دغه پیښه باندې ډیر غمجن ټول دغه رپورت ما ورته خدای پاک دې دغه خانته جنت فردوس ورته محترم احمد چبر صاحب له کتمر څخه اشاره وته کول واچم دلته دوه موضوعګان ته باید حکومت توجه وکړي یو خدغه ایران کې دوه پیسې نه پیدا کړي لکه راغمه افغانان چې شبر صاحب دلته ملامت چبر صاحب دغه چې دی دغه ته چغبر چې دی دلته دغه کسان ته وایي چې مثلا په ایران کې دا شکار دی دا مزوري دی دا پیسې مو ته پرتی دي تاسو راځي ایران ته ولر تنو دغه خور غریب کسان په دې باره خطاب چې شبر صاحب قسم نه اوکرانن وتاخه چې راځي الته کارو کثار ته دغه کچاکبران باید حکومت هغه مخری حکومت باید دا کچاکبران ګر کې د قانون منګور څه وساري ځکه ته امید لرم شبر صاحب چې دا کار حکومت وکړي هیڅ وخت دا چې پیش ما بنت نه راځي
ډیر مننه اتل سپ او تاسو خو له هلمند را سره خبرې کوو د هلمند په کوم ځای کې استي وس
په ګرم کې لول سوال کې احمد
چې البته البته باران سوي دی کنه
دا چې باران وو سپیر شپه شبر سم محترم چې ډیر شایسته خوندور باران وو یعنی کزه در توه په دایې رمضان مردا چې باران نه پیادې ځکه رښتیا شپه خوندور باران وو
او مننه بس بس په دې هيله سي وچکالی په افغانستان کې ورکه سي او لدی سره کارونه په افغانستان کې زیات پیدا سي مننه چې په خبرونه کې مو برخه واخسته اتمر سب د دې خطر زغه د کډوالو غم خوړل شي که څه هم د خبرونه په پیل کې تاسو په تفصیل دا ویل سي د ته پلان په کار دی پروګرام په کار دی لیکن تدریجي پرته لدی سي په لویه ساته باندې د څوک فکر وکي په وړه ساته باندې د کورنۍ په وړه ساته باندې د وی کوڅې خلک په شار کې اوسي په دی وکلي خلک څه کولای شي چې دغه د کډوالۍ مخه یو څه ونیسي او په کور دننه ځان بسیک
کور یو خلکو دا خبره چې څنګه منګه د کډوالۍ نه مخنیوي کولای شو البته عوامل مخکې دوستانو په باندې خبرې وکړې ډېر زیاتې هغه برخوردونه دی سیاسی یا امنیتی. امنیتی دا معنا نه ده چې دلته څوک جمہوریت کے
کسان سی یعنی دی رادی خوار غریب افغانان دی سیزی
یقینا اوس هغه څوک چې هغه دوه مشکل لري، یا دا چې د تعلیم مسلې دغه د اولادونو دغه د فامیل د اولاد د تعلیم مسلې، چې اوس مثلا په افغانستان کې خدا اوس تعلیم بند دی، خود تعلیم دی، یعنی کم تعلیم بند دی، داسې فامیلی نه دی چې دوی ټول ژوند دوی په اولادونو باندې ولاړ دی، یعنی دوی کوشش کوي چې په خپل اولادونو باندې سبق وایي، درس وایي، او دغه زمینه دوی ته مساعد کړي چې دوی یو دغه مسله ده. بل اقتصادي فقر دی، یعنی کله چې تاسو داسې فکر وکړئ چې یو څوک ځمکه ونه لري، دوکان ونه لري، کار ورته پیدا نه شي، نو هغه د پاره نه چې قرض ورته څوک ورنه کړي، نو بله لاره نه لري. یعنی څوک د خوښۍ نه کور او وطن نه خوشي کوي، یعنی یو مجبوریت حتمی هغه ته پیدا کیږي چې هغه خپل هیواد خپل وطن.
او هغه حل لارې لپاره څه شی باید وشي؟
حل لاره ډېر حل لارې دي. ګوري، اول دا چې دغه فکر تر اوسه پورې متاسفانه چې هم زمونږ چارواکو سره شته، هم ځینې کسانو سره شته، ځکه زه دا رسنیو کې دا خبرې ګورم، حتی مهاجر ته په بده سترګه ګوري، مهاجر توهینیږي، مهاجر تحقیریږي. اول خو مهاجر په هغه هیواد کې چې دی، کوربه هیواد کې چې دی، هلته هم تحقیریږي، هلته هم څوک هغسې یو موقف هغه ته نه ورکوي لکه چې دغه نور د هغه هیواد خپل کسان لري. تاسې معمولا زموږ مهاجر کوم چې پاکستان کې دي، په ایران کې دا، په رسنیو کې، په دې بدبات کې تاسې ګورئ چې دوی بیچاره ګانو سره څنګه بد وضعیت.
دا خو د اتمر سه محترم، بیا هم سوال داده، یعنی دغه افغانان چې اوس هم ایران ته ځي او پاکستان ته هم روان دي، نوري نړۍ ته روان دي، دا عام افغانان څه یادوم، نه سیاسي خلک یادوم، نه هغه کسان یادوم چې له اوسنیو چارواکو سره اختلاف ته یا د اوسنیو چارواکو تر فشار لاندې دي. یو مخام خلک، تاسو څه پیشنهاد لري؟ مثلا په یو کلي کې ځوانان دي او ملا یې تړلې ده او د قاچاقبر منی ایران ته ځي، دغه کلیوال څرنګه دا راګرځولی سي په کور دننه کار وکړي؟ آیا ممکنه نه ده، آیا ممکنه نه ده که دوی ټول سره لاس یو کې فکر وکړي چې په یو کلی کې شل کور دي او په دوی کې ځوانان دي، که دوی ډیر هغه د شرکتونو په حساب سي ځینې کسان کار کوي، د شرکتونو په حساب باندې فرضاً دوی ته نږدې ځکه ده هغه یو ځای سره آباده کې دوی ته کار پیدا کړي، په دې حساب لاس سره ورکړي، مثلا پیسې سره واچوي، یو د چرګانو یو فارم جوړ کړي، مثلا پیسې سره واچوي هغه د زراعت په برخه کې یو کار وکړي. آیا فکر نه کوي که خلک په خپلو کې سره متحد شي، د یو کلي خلک هم کولی شي چې خپل ځوانان بوخت کړي او زمینه ورته مساعده کړي؟ آیا ممکنه ده؟
بله بله، اول خو خلک دغسې فکر لري، خلک دغه هم بستگی لري، دا کار ډیر زیات ممکن دی. مونږ ښه کسان لرو، سرمایهدار کسان لرو چې دوی مثلا په ښارونو کې سرمایه ګذاري کړی، په خپل ولسوالي کې، په خپل کلي کې دغه سرمایه ګذاري دوی نه دی کړی. در حال چې مونږ هغه وخت د دغه کسانو نه مخنیوی کولی شو کوم چې د دوی دپاره کار تولید کړو په دوی په محلاتو کې، او دا هم د دولت یو مسؤلیت دی، هم د خپل د هیوادوالو یو مسؤلیت دی، هم د هغه کسانو مسؤلیت دی چې هغه دغه امکانات لري. مونږ باید خودکفایی ته تلاش کو یعنی دغه سه کارون تلاش واچو چې خپل
اتمر سه محترم او بخشي اتمر سه او بخشي ساس خبره قطه کوم یو خوغه خبره ده چې سرمایه‌دار دا واغ راځي په افغانستان کې پانګونه کوي اخو بیا هم یو محدود شمیر کسان دي چې سرمایه لري لیکن عادي خلک چې ډیره سرمایه هم نه لري دغه خلک چیرته په خپلو کې متحد شي او یو مسله کوم کې چې تاسو د چرګانو دی فارم مثال درکو مثلا د کابل په لشار نه د باندې په یو کلی کې یو لس شل کلیوال سره یو ځای کیږي یو محدود سرمایه سره یو ځای کوي او فارم جوړوي او د ته زمينه برابرې د خبره زه تر دې پوري کوم چې یو وخت دغه د بنگلاديش حسنای واکمن محمد یونس د امدا سی وړي وړي سرمایه وړي وړي سرمایداري ته زمينه مساعده کړ چې به دي نوبل جایزه هم واخسته او په افریقا کې هم ځینې هوادونه په همدې شکل لفخر نه تر یوه حد پورې راوتلي دي آیا افغانان په دغه برخه کې فکر نشي کولای او داسې کار نشي کولای اتمرسه
تاسو ډیر ښه مثال راوسته زه 2001 کال کې بنگلادیش ته لاړم یو آیات کیو تقریبا یو میاشت یو دی بیا سال ته د بنگلادیش ټول ولایات ټول کلی ټول خارونه پکې ولیدل هغه وخت کې دغه ډاکټر یونس د ګرامین بانک رئیس او ګرامین بانک هغه بانک د بنگلادیش کې چې دوی واړه قرضې خلکو ته ورکولې تاسو یقین کوئ چې دغه ټول اوزګار خلک په بنگلادیش کې د همدغو قرضو په وسیله باندې د کوچنیو قرضو په وسیله باندې خپل ژوند مخته بیاو او همدغه کار چې د نوبل جایزه واخیست په هغه وخت نو دغه لارې دي چې په دې باندې دولت فکر کوي په دې باندې لوی برنامې جوړ شي په دې باندې پروژې جوړ شي په دې باندې کومکونه مرستې جذب شي په دې باندې موږ باید پروپوزلونه ورکړو نړیوالو ته وګورو دا زموږ یو ستونزه ده د دغه همسایه هیوادونو هم یو ستونزه ده د دغه اروپایي هیوادونو ستونزه ده چې دغه دومره مهاجر چې ستاسو هیوادونو ته راځي تاسو باندې بوج دی راځئ د دې د خلاصون دپاره موږ سره دغسې مرستې وکړئ که موږ دغه پروپوزلونه یا دغه پیشنهادونه دوی ته په یو منطقي صورت باندې جوړ کړو زه په دې باور یم چې نړیوال به په دغه برخه کې کومک وکړي همدغه کاساسې په یاد شي کله چې جمهوریت راغی په افغانستان کې د طالبانو د اول دور نه وروسته ښاغلی کرزی د توکیو په کنفرانس کې د نړیوالو نه دا غوښتنه وکړه چې موږ د جګړې نه راوتلي یو موږ سره مرسته وکړي نړیوال ورته ویل چې درسته موږ تاسو سره مرسته کوو لیکن تاسو د دې مرستو د مصرف طریقه موږ ته وښیئ چې تاسو داسې خو موږ نه شو کولی چې تاسو ته دغه ټولو پیسې په لاس درکړو تاسو پوهشه وکړه تاسو د دې د مصرف هغه شکل او طریقه موږ ته ووایئ نو بیا پاس لاغه وو چې دوی په هر وزارت باندې مثلا د هر وزارت کسانو په دې لان باندې کار وکړه چې څومره پیسې کوم وزارت باید واخلي نو دا دغسې یو هغه ته ضرورت لري یو مدیریت ته ضرورت لري چې هم په دې برخه کې وړاندیزونه یي پیشنهادونه یي د هغه حل لارې هم واړه قرضې د خلکو دپاره هم د حکومت اغه تشویقی منګه اوس ګوري تشویق کس نه لرو
لکه اتمر سبو بخشي د حکومت حکومتونه خو بیا هم ولې باید افغانان ټول عمر حکومتونو ته سرګې پلارش آیا په اروپا کې خلک له حکومتونو څخه غوړي او که په خپل څه کوي زه دا وایم چې ولسونه په خپل د خپل مجبوریتونو له خاطر په دې شک نه سي حکومت ک امکانات ولري شاید ډیر څو دوی ته ورکی ک امکانات ولري لیکن ولسونه په خپل مجبوریتونه لري که چیرته دوی متحد شي او دوی مشترکه سرمایه گذاری وکړي د شرکتونو لالارې وکړي په خپل کې لاس سره یو کې ممکن تر یو حد پورې خپل مشکلات حل کړي
یقینا هم دا غسه ده مونږه هغه زمونږه او تاسو یو مشکل ده چې مونږه د یو ملت په شکل باندې سره یو نیو دا څلوي خپل جګړه په افغانستان کې دغه ټول ملیتونه سره بیل کړی دي. متاسفانه یو خو د جګړې مسله ده، بل په دې کې د مغرضو کاړیو د هیوادونو لاسوهنه ده چې زمونږ ملت ټوټې ټوټې دی. همدا تاسو نن ګوري مونږ د سواد کچه نسبت څلوېښت کاله مخکې ته پورته دی، لیکن زمونږ مشکلات نسبت څلوېښت کاله نه اوس ډېر دی. علت همدغه شی دی چې مونږ یو موټی نه یو، مونږ یو بل سره اختلاف لرو، مونږ یو بل سره دښمني لرو. مونږ هزاره ازبک نه مني، ازبک پښتون نه مني، پښتون دواړه
په خپلو منځونو کې دی سره جوسي وا اکبر صاحب په خپلو اوس مثلا په یو کلی کې ټول ازبک دی، دوی د ټول سره لاس یو کې. په افغانستان کې په همدې برخه کې مثلا ترکمن کامیاب دي په خپل منځونو کې سلا سره یو کړی وي ک یو کور په یو کلی کې د قالینې د جوړېدو هغه وسایل لري، هغه بل کلیوال ته هم لاس ورکوي. یا فرضاً په ځینو مواردو کې کوچان له یو بل سره لاس وړي، او په ځینو نور کې به هم داسې وي. مننه اتمر صاحب، له فاطمه احمد خان نه به واور. فاطمه احمد خان، بیرته د ایران موضوع ته راسو. داسې کسان تاسو په وروستیو کې لیدلی دي چې تر شیرازه پورې رسېدلي د افغانانو او قاچاقبرو تر هغه سره پورې رسولي وي او اوس کار کوي؟
شیبر صاحب، کیدای شي دغه افغانان راغلي دي، موږ خپل سترګو باندې لیدلي دي چې قاچاقبر سره راغلی ده. مخام اوتار کې شي وسوي د سهار بیرته رجمر سوی تللی ده افغانستان ته. دغه دومره تکلیفونه او زحمتونه دی ټول په خپل سر باندې وړي دي، حد خپل ځان یې مرګ ته ورکړی ده. دا ټول تکلیفونه یې وړي دي، مخام راغلی سر بیرته افغانستان ته رجمر سوی ده.
متاسفانه، لیکن بیا هم البته دا سوال تاسو یو تر شکل پورې باندې ځواب کړي چې دا خلک ګولي راځي، لیکن تاسو په خپل له دغو افغانانو سره خبرې کړې دي؟ دا کوم څه په وروستیو څو میاشتو کې شیراز ته درغلي دي چې ول راځي نو په دا مشکلاتو له غالي؟
ولا شبر صاحب، داس خبره ده چې دمو تاسو افغانان ټول مجبور خلک دي، یعنی بدبخت خلک دي. افغانستان کې اوس هیڅ کار زمينه نه ستوري زمیده، بارانونه دی، واورې دی، نه دکانی لري، نه یو کشاورزی کار لري، نه یو بل کار لري. خلک مجبور دی، قرضدار دی، بدبخت دی. یو سړی دا کوزده کړی ده، ورول پیسې نه لري. یو سړی د ورور مثلا یو مشکل ورته پېښ شوی ده، خپل د مشکل د رفع کولو لپاره، د خپل مور او پلار او د خپل اولاد د ښځې د ماشومانو د نفقې لپاره نسی کولای افغانستان کې پاتې شي. دا دای مثال لري، مثلا لکه یو ونې ته چې مثلا دوه کاله درې کاله اوبه ورکوي او بیا راولاړ شي دا ونه ووهي، دا داسې کله دا میوې ته ثمر ته ورسېږي او چې ووهي. نو د افغانانو ټول کارونه مثلا دغه رقم ته دي چې شپای میاشتې اووه میاشتې خواري کاږي د یو زمین لپاره چې هېڅ شی نه لري، وچ کلکې مجبوري نه راځي ایران ته.
فاطمه احمد خان، ډیره مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. اتمر صاحب محترم، له تاسو هم منندویم چې په خبرونه کې مو ګډون را سره وکړ. د دې خبرونه په دې وروستیو کې د دسمبر د 13مې د کډوالۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت یو تفصیلي راپور لرو، دا سره اورو. او زه احمد شیبر هم له تاسو اجازه اخلم.
زمانی که ما جای مراجعه میکنیم به خاطر کار، میگن شما مدرک قانونی چی داره؟ ما رو نمیگیرن.
مرضیه محمدی په ایران کې مشت افغان مدنی فعال او کډواله ده. دا د طالبانو تر واکمنۍ وروسته او د امنیتي ګواښونو له امله له خپلې ولس کسیزې کورنۍ سره له افغانستانه ایران ته تللې ده. مرسي ازادي راډیو ته وویل چې دا له دوه نیمو کلونو راهیسې په ایران کې ژوند کوي، خو له هغه وخته چې د استوګنې اسناد نه دي تمدید شوي، بې برخلیکه او له ټولو خدماتو محرومه ده او پر ناڅرګند حالت کې ژوند کوي.
از ترس از اینکه ما مدرک ندارم، شبا خواب میبینم که ما بیرون میرم.
د دې لورې چې اسناد نه لرم، د شپې خوب کې وینم چې بیرون وزم پولیس مینسی، پلار ورونه او هیڅوک مو له کوره وتلی نشي. د دې لپاره چې اسناد نه لرو روغتون ته تللی نشو. زموږ سیم کارتونه قطع کیږي، بانکي کارت نه راکول کیږي. زه ډیره بې برخلیک حالت کې یم. که افغانستان ته بیرته ستنه شم، هلته مې هم ژوند ته ګواښ دی.
په ایران کې د افغان کډوالو نیونې او ځپل وروسته له هغې زیات شوي چې تهران روان کال په پیل کې اسرائیلو سره د ایران د 12 ورځنۍ جګړې وروسته د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو هڅې ګړندۍ کړې. د روان کال په پیل کې ایران د نږدې 2 میلیونه افغان کډوالو د سرشمېرنې کارتونه لغوه کړل او د دوی استلې پایل کړل. د ایران سرحدي پولیسو نه یوازې دا چې افغان کډوال نیولې او وهلي، بلکې په دې وروستیو کې پر پوله یو شمیر په ډزو وزل یو ټپیان کړی دی. د ایران د بشري حقوقو سازمان حالواش د نوومبر په 14مه په یو راپور کې وویل چې د ایران د سیستان بلوچستان په سروان سیمه کې د ایراني سرحدي ځواکونو لخوا لږ تر لږه و افغان کډوال وزل شوي او څو نور ټپیان شوي دي. د سازمان د 2040 کال د اکتوبر پر 14مه هم راپور ورکړی و چې د ایران سرحدي ځواکونو د سروان په سیمه کې په 300 افغان کډوالو ډزې وکړې او په بمونو یې والوزول، او وی ویل چې په دې پیښه کې له 60 څخه تر 70 پورې کسان وزل شول. د ایران سربیره د افغانستان بل ګاونډي پاکستان هم سکل د افغان کډوالو د نیولو، وهلو، ځورولو، باج اخیستلو او ایستلو پروسه په چټکۍ سره شدیده کړې ده. په اسلام آباد کې یوې بې سرپرستې میرمنې چې په خبره یې دوه ځلې د پولیسو لخوا نیول شوې ده، وویل چې پولیسو لخوا د نیول کېدو او افغانستان ته یې د استولو له ویرې په یو لرې پروت کلي کې ځوان کوي چې اقتصادي وضعیت یې خراب دی. د چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل نو می راپور کې خبر سي ازادي رادیو ته وویل
چېر مردم د شرایط خراب قرار دارد، چېر وضعیت خراب است،
خلک په ډیر بد حالت کې دي او شرایط ډیر خراب دي. زه خپل دوزلې نیول شوی يم، حاجی کم ته یوړم خو د ملګرو په مرسته بیرته آزاد شوم. فعلاً یو ویلری پرتی سیمې ته راغلی یو، یو خونه مونیولې چې نه برېښنا لري نه ګاز. زه پیریکی په خوم او چیرمې د پاکستانیانو په شان بدلوم او بیا یې بازار ته وړم او پلورمې او خپل شپه ورځ پرې تېرو.
پاکستان ظاهراً وروسته له هغې چې د اکتوبر په 14مه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د سخت نښتو وروسته د طالبانو حکومت سرای اړیکې خراب شوي، په دې هیواد کې پر میشتو افغانانو فشارونه د پام وړ زیات کړي دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي د دسمبر په لومړیو کې د غیر قانوني افغان کډوالو د نیولو لپاره د عملیاتو د شدیدېدو اعلان وکړ. وی ویل چې عملیات به د سیمه ییزو پولیسو افسرانو په کچه پیل او په غیر قانوني افغان به ونیول سي. پاکستان د 2040 کال په سپتمبر کې پریکړه وکړه چې د افغان کډوالو د ایستلو پروسه به په څو مرحلو کې پیل کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یو این ایچ سی آر ویلي چې له هغه وخت راهیسې د 2015 کال د نومبر تر 13مې پورې له 1.8 میلیونه ډیر افغانان افغانستان ته ستانه شوي دي. خو د افغانانو بې ځایه توب یوازې له افغانستانه بهر باندې نه خلاصه کیږي، بلکې په کورنۍ کچه هم له خپلو اصلي سیمو بې ځایه شوي او په سختو شرایطو کې ژوند کوي. د دې کورنیو بې ځایه شویو له ډلې یو شمېر چې په افغانستان کې د طبیعي پیښو له امله خپل ټول ستا له لاسه ورکړي، وایي چې له جدي ستونزو سره مخ دي. د کونړ ولایت د چوکۍ ولسوالۍ د چلا سیمې اوسیدونکی فرید چې په اګست میاشت کې د وروستۍ زلزلې له قربانیانو دی، وایي
کوم وخت چې دا زلزله شوې د هغه وخت نه دی خو مسول په زندګي او څه ډېره سخته شوې ده، ځکه چې مشکل د خیمې زندګي ده او مشکلاتونه د مریضانو شته چې خلک مریضان کېږي او اصل سړه ده یخ هوا ده، نو ماشومان مریضانېږي یا زنانه مریضانېږي. په وخت سره دوایي د ډاکټرانو مشکلات وي، او بل دا چې کورونه باید جوړ شي، کورونه ډېر زیات ضروري ځکه د خیمو زندگی د سوي چې ډېره سخته ده.
د افغان او بې ځایه سوي داسې وخت خپل خراب وضعیت او ننګونو په اړه اندېښنې او شکایتونه مطرح کوي چې د دسمبر 14مه د کډوالو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د پنجشنبه په ورځ په خپله ایکس پاڼه د دې ورځې د نمانځنې په مناسبت لیکلي چې کډوال د کارګرانو، زده کوونکو، کار خلقونکو، هنرمندانو او نورو په توګه د خپلو اصلي او مقصد هیوادونو کې د پرمختګ پیاوړي محرکین دي. ملګرو ملتونو له ټولو هیوادونو غوښتي چې د نړۍ د 300 میلیونو کډوالو سره د مرستې لپاره سره متحد سي. ملګرو ملتونو مخکې په خپل ویبپاڼه لیکلي و چې د کډوالو نړیواله ورځ هغه ورځ ده چې ملګري ملتونه یې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د کډوالو د تجربو، ننګونو او ونډو د روښانه کولو لپاره کاروي. د سازمان د هم ویلي چې دوی د اقتصادي ودې د لوړولو او خپلو کورنیو او ټولنو ته د پیسو په لیږلو په خپلو اصلي هیوادونو کې د پرمختګ څرخ ته حرکت ورکوي. افغانستان یو له هغو لویو هیوادونو دی چې وګړي د مختلفو دلایلو له هغې ډلې د لسیزو جګړو، سیاسي بې ثباتۍ، وچکالۍ او اقتصادي ستونزو له امله بېلابېلو هیوادونو ته کډوال شوي دي. په کوربه هیوادونو کې په ډېرو مواردو کې د دې افغان کډوالو بشري حقونه نقضیږي. خو د کډوالو د حقونو سرغړونه د دوی په ځون کې کوم نورینونه رامنځته کوي. د کډوالو د چارپو عبدالرازق عدل ازادي رادیو ته وویل
زمانی چې حقوق یک ماجر متاسفانه نقض می شود زنجیره از بونها شکل می گیرد.
کله چې د کډوال حقونه نقضی کی د نورینونو لړۍ رامنځته کیږي، مزمنه استراب، ژور خپګان، د بی هویتۍ له امله کمزوري کېدل بل اقتصادي زسمار دی. چیرې چې غیر قانوني کډوال اکثرا سخت کار، تور کار او پټیټر تنخواه او پرته له بیمې کار کول ورته اړیستل کېږي.
دا وایي چې کډوال د نړیوالو کنوانسیونونو په ځانګړې توګه د ژینو د 1955 کنوانسیون پر بنسټ د ژوند حق هغه ځای ته چې ژوند ته خطر دی په زور نستنولو، بنسټیزو خدماتو ته د لاسرسي حق، د کار کولو حق او نورو مسایلو څخه برخمن دي. دا په داسې حال کې ده چې د بخښنې نړیوال سازمان په دې وروستیو کې د یو راپور په خپرولو د افغانستان له ګاونډیو اروپایي هیوادونو غوښتي و چې افغانستان ته د کډوالو جبري ستنول بند کړي. د بخښنې نړیوال سازمان د نوې خبرې سوې شمیرو لمخې هیواز ایران او پاکستان ساکل له 2.6 میلیون څخه ډیر افغانان په غیر قانوني ډول افغانستان ته ستانه کړي دي چې 60% یې ښځې او ماشومان دي. په راپور کې راغلي چې ځینې اروپایي هیوادونو هم د افغانانو د جبري بیرته ستنولو هڅې زیاتې کړې او د راپورونو لمخې جرمني، اتریش او اروپایي ټولنې د دې پروسې د اسانتیا لپاره له طالبانو سره خبرې اترې پیل کړي دي. د افغانستان د تیر جمهوری نظام یو شمیر پخوانی کارکوونکي، د مدني ټولنې فعالان، خبریالان او د ښځو او بشري حقوقو مدافعین د هغو افغان کډوالو په ډله کې دي چې د ایران او پاکستان په ګډون په بیلابیلو هیوادونو کې پناه اخیستي او ټینګار کوي چې دوی ته د امنیتي ګواښونو له امله افغانستان ته بیرته ستنېدل ممکنه نه دي. د بشري حقوقو نړیوالو سازمانونو او ملګرو ملتونو د استنې غندلې او دای د کډوالو پر وړاندې د ایران او پاکستان د نړیوالو مکلفیتونو سرغړونه بللې ده. د بشري حقوقو فعالانو خبرداري ورکړی چې د کډوالو دا ډول استل د زیانګالو کسانو ژوند له خطر سره مخ کوي او بشري خوندیتوب او ملاتړ ته زیان رسوي.
دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
کدی د سمې او کد غر خکلی دی ټول دنیا کې پختانه خکلی دی وطن ترا شم مسافر آشنا دلتا ہوا دلتا وبخ کلی دی او یارا یارا یار رختیارا باندے سلام آئے دا پسرلی ستا نفس کلی دی خیر دے دبل چان پختنا وکا زما بریتنا ستا بان کلی دی
نڑوستر گو میر منے باڑ دیکھنے دخو نڑوستر گو میر منے باڑ دیکھنے ارز دلارے بل کبینا وچل کبینا ارز دلارے بل کبینا وچل کبینا دخو نڑوستر گو میر منے باڑ دیکھنے دخو نڑوستر گو میر منے باڑ دیکھنے ارز دلارے بل کبینا وچل کبینا ارز دلارے بل کبینا وچل کبینا دخو نڑوستر گو میر منے باڑ دیکھنے